د وی وی ډیبا د دې مخامنۍ خبری خبرونه د اهمو ریپورتونو سرټکی. د چین حکومت یو ځل بیا په اسلام آباد غږ کړی چې چینایي وګړو ته د پاکستان کې مؤثره امنیت برابر کړي. که څه هم چین په دې اړه شریکو هلو ځلو باندې ټینګار کړی، خو آیا دا امکان شته چې بیجنګ پاکستان ته عسکر ولیږي؟ د څېړونکو نظر به واورئ. په بلوچستان کې د بی ان پی منګل ګوند لخوا عمومي کار بندیز، د دې کار بندیز اثرات په کاروبارونو باندې څه وو او آیا بی ان پی منګل ګوند به خپل مقصد ترلاسه کړی شي؟ په خیبر پختونخوا کې د پولیو په خلاف د روان کمپین پر مهال د پولیو د وی تازه پیښې مخې ته راتلل. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي پولیو په جنوبي ضلعو کې یو چیلنج جوړ شوی دی. او د منځني ختیځ د شخړو وروستۍ صورتحال، اسرائیل د لبنان په مشرقي علاقه کې خلکو د سیمې نه د وتلو امر کړی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو چارواکو د فلسطینیانو دپاره د اونرام رسندوی ادارې د تړل کېدو په فیصلې باندې اسرائیل ته خپلې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه، په خیر راغلی. د وی ډیوا په دې خبري خپرونه کې زه فواد لامی ساسو کوربایم. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس، په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. پام وکړئ د دې ساعت اهمو خبري رپورټونو ته. په اولسي کچا د خپلو اندېښنو په ترڅ کې د چین حکومت یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته مؤثره امنیت برابر کړي او ټینګار یې کړی چې دواړه هیوادونه د ترهګرو پر ضد ګډه کاروي کولی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه دارشاد حسین په دې رپورټ کې.
د اکتوبر په یو کم دیرشمه اسلام آباد کې یو سیمینار ته په وینا کې د پاکستان لپاره د چین سفیر جیانګ زیډونګ څرګنده کړې چې پاکستان به د چینایي وګړو ادارو او پروژو سکیورټی مضبوطه کړي او هغه خلکو ته به سخته سزا ورکړي څوک چې په چینایي وګړو خونړو بریدونو کې ککړ دي. سیډونګ وایي نه ګڼي چې چین به د ترهګرو ضد د پاکستان سره د شریک عملیاتو لپاره د هیواد خپل ځواکونه ولیږي.
جو سپورٹ ہے وہ چائنا پرووائڈ کر سکتا ہے.
چین بدے لڑکے زیاد نظر پاکستان تا ٹیکٹیکل دا وسلو اور نور سامانوں پر برخہ کے خپل ملاتڑ ورکولی شی اور سر خفیہ معلومات شریک ولی شی خو تر سو دا گڈو عملیات ولا پارا دلتا دا چینی زواکونو دارا تک خبر دا نو زما بند دا تمکان نہ لری خبر دا.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت په دې وروستو کې ویلو چې په تیرو شپږو کلونو کې د پاکستان دننه په چینای وګړو نږدې و حمله شوې دي چې په کې شپږ هغه چینای وګړي وجل شوي وو چا چې د پاکستان دننه د سی پیک په پروژو کار کاوه. د پاکستان حکومت په باقاعده توګه د ترهګرو په ضد د چین د سفیر د مشترکه عملیاتو وړاندیز ته لاکم ځواب نه دی ویلی، خو په دغه سیمینار کې شریک د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار وینا وا چې د پاکستان حکومت په چینای وګړو حملو کې د ککړ ترهګرو خلاف کاروایی کوي. په پاکستان کې د چینای پروژو لویه برخه په بلوچستان او په تیر بیا په گوادر کې ده. له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي بلوچ وسلوال ډلې د پروژې د بلوچانو د وسایلو تروړونکي بولی نو ځکه ور باندې بریدونه کوي. سیړونکي وایي د چین د سفیر دا بیان ښایي چې د چین د صبر کاسه ډکه شوې ده.
او په دغې وجه د دا سجیشن هم ورکوي چې که تاسو څه کمی بیشي وي، تاسو ته څه پرابلم وي چې داسې اکشن نشئ اخیستی، نو بیا به په شریکه دغو خلاف راوکي، اکشنز وکي. او اوس بیا په پاکستانی حکومت پرې ده چې وزاره دی دا اکسپټ کوي نه اکسپټ کوي.
سیړونکي عبدالله خان وای نخ کاری چې په چینای وګړو حمله با چینایان د پاکستان دننه د منصوبو د بشپړولو منه کړی شي، ځکه چې دا سرمایه‌کاری دومره ډیره ده چې په شا تک ترې ممکن نه دی. بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهدارې پروژې کې شپېته ارب ډالرو پانګونه کړې ده. د ځینې ماهرینو په اند اندېښنو کچه لدې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14مه د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانسته د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې په آنلاین بڼه کړې وه. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا اکتوبر په 9 د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن، د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال عاصم منیر او د پاکستان هوایی ځواک لمشانو لمشر ایر چیف مارشل زهیر احمد سندو سره لیدلی او په دوه اړخیزه دفاعي همکاری او سیمه ایز امنیت یې ټینګار کړی دی. څیړونکي د اسلام آباد او ماسکو دغو تعلقاتو ته په څه نظر ګوري؟ په دې اړه د اسلام آباد نه د وقار احمد دا رپورټ لیدلی شي.
د پاکستان د پوز د عامو اړیکو ادارې آی ایس پی آر تر مخه په دغه لیدنو کې په شریکو پوزي مشکونو او دواړو هیوادونو ترمنځ په اعلی سطح تکنیکی مرستو په اړه هم خبرې وشوې. سیډونکو د افغانستان څخه د امریکا د وتلو وروسته پاکستان د ملي امنیت لپاره روس سره اړیکې مهمې بولی.
پاکستان چې کوم روس سره ډیفنس کوآپریشن وکړي، ایغه نه پاکستان د رشیا چې کوم ایکسپرتیز دي بالخصوص په سایبر سکیورټی کې، په اسیمیټریک وارفیر کې، ایغه نه علاوه ایئر ډیفنس کیپبلټیز کې دغه نام پاکستان ډیر زیات روس نه فائدہ اخیسته شي، او ایغه نه علاوه پاکستان ته یو سټریټیجیک اټانومی حاصل کول لپاره هم ډیر کارآمد ثابت کېدې شي، ځکه چې پاکستان ته به دا صلاحیت ورکړي چې آپ یو پارټنر باندې انحصار نه کوي.
د روسی جنرال د راتلو وړاندې د روسي او پارلماني پلاوي هم د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدلیو. په غلیدنه کې خاغلی زرداري په سیمهیز تنظیم بریکس کې د پاکستان د غړیتوب لپاره د روس ملاتړ غوښته و. په اسلام آباد کې د شنګایي همکارۍ تنظیم تیرې غونډې شاوخوا وخت راهیسې پاکستان ته د روسي چارواکو تګ راتګ زیات شوی. تیر کال رپورټونو کې ویل شوی و چې امریکایي کمپنو ته خرچې پاکستانی وسلې یوکرین ته ورکړل شوی وي، خو وروستو حکومت ویل چې وسلې د روس پر ضد د کارولو لپاره خرڅ کړې نه وي.
اوس دغه دوره چې کوم د روس نائب وزیر دفاع کړی د پاکستان ته، نو دا ډېره زیاته د اهمیت حامل ده. زه دا ګڼم چې څومره د دفاعي تعاون او مرسته د دواړو هیوادونو په منځ کې زیاتېږي، یو حد ته چورې شي یقینا چې دا به امریکا ته زور ورکوي، ځکه روس دا غواړي چې دلته یو سیمه ییزې بروشته وچلېږي د افغانستان په حکله باندې، یا نورې چې کومې د غربت مسلې دي، یا نور چې کوم ریجنل انټیګریشن دی چې کوم خېتې خپلو کې سیمې ملاویږي د وسطي ایشیا او د جنوبي ایشیا، د دې لپاره هم دا اهم دی.
پاکستان د امریکا سره ښه اړیکې غواړي او پر روس باندې د امریکا پورې شوی بندیزونه د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ د اړیکو لا ښه کولو په لاره کې لوی خنډ ګڼل کیږي. د روسی چارواکو سفرونه په داسې وخت کې کیږي چې دلته پاکستان کې د یو روسی وګړي د تختولو پیښه د اسلام آباد لپاره یو وارخطایي هم جوړه شوې ده. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د هم خرغلی دا د وی ډیو د روانو چارو خبری خبرونه. بلوچستان کې د بی ان پی منګل ګوند لوري نن د دوی د غړو د نیولو پر ضد د کاربندیز اعلان شوی وو. د بی ان پی منګل ډلې د دغه کاربندیز لکبله د کوټي خار زیات شمیر تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړلي پاتې شول. نور حال زموږ خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي.
بی ان پی منګل وی چې د شپږستم آئینی بدلون د مخالفت کولو وروسته حکومت د دوی د ګوند مشرانو په ضد باندې په اسلام آباد کې بے بنسټه مقدمه جوړ کړی دی، په کوم کې چې د تراګری ماده شامل دي. د دوی په خوانی د صوبایي اسمبلی غړی اختر حسین لانګو او شفقت منګل نیول سوی دي. په دغه مقدمو کې د بی ان پی مشر سردار اختر منګل په شمول نور مرکزی مشران هم شامل دي. د بی ان پی مشر سردار اختر منګل تر دې لمخه له قومي اسمبلی څخه استعفا ورکړې وه. په بلوچستان سیمو کې خوزدار، کلات، نشکی، مستونګ، خاران او په نورو سیمو کې هم دغه کاربندیز دوام درلودي.
سردار فجان منګل یوازنی هغه چې د سیاسي د خپل ګوند سره مصالحه نه وکړي، هغه د چې خلکو د کوم شي لپاره منتخب کړي هم راستول هم چې د خلکو ستونزې دي، مسایل دي، مشکلات دي، د صبيغه دلته بزرګرو ځوانان چې دي هغه لا پته کیږي، ځوانانو لاشونه غورځول کیږي، دلته بدامني ده او هوا برای تاوان دي. د دنیا ټول مسایلو لپاره خو زه په بیزین نماینده
دازما کارو چې په قومي اسمبلی کې आवाज پورته کوم د ټول پاکستان په ستاو انټرنیشنل سره باندې چې التماته دی اجازه د څه په خبرو وکم او که خبر وکم کله په بدري میاس کې موخه راځي او هغه بیا میډیا باندې خدغن لګیدلې دی په هغه نس کولای چې د دې تشیر وکي نو زما د فار خو دا خو سر د دې فار خو زنه راځم چې زه د نېشنل اسمبلی چې کوم کلب دی پاه کې کښینم د خلکو سره ووینم یا تزورات واخم او چې زه د عوام کم اعتماد چ دي چې دا غي دغه نسم کولای نو زما ته دا یو لار پاتې چې زه ریزاین ورکم هغه په دې بنیاد باندې ریزاین ورکم.
حکومت وی چې دوی قانون په لاس کې داخستلو تکل کړی دی او امنیتی عسکرو باندې تشدد کړی دی. د شپږستم آئینی بدون پر مهال بی ان پی منکل داوا کړی و چې د دوی و دوه سنیټرانو ته دړکی ورکول کوي او په زور باندې بې درک کړی دی. بیا د دوی دوه سنیټران د حکومت د شپږستم آئینی بدون ملاتړ وکړي او بی ان پی د دوی لخپل ګونځخه د استلو اعلان وکړي. چړونکو وی چې دا به د بلوچستان پر سیاست باندې ډیر منفی اغیز واچوي.
ډیر غټ نقصان دی بلوچستان پاره کې. یو ډیر غټ لیډر هغه یو پارټی لري کو بلوچ قوم پرست هغه وزیر اعلی پات شوی دی او هغه مطلب حکومتو صوبایي حکومت شام پات شوی دی. نو یو پارلماني سیاست کې ډیر هغه پلار سردار عطا الله منګل مغم رکن بلوچستان اسمبلی او وزیر اعلی پاتشوی دی. بیا دا اختر منګل خپل وزیر اعلی پاتشوی دی اور دا سترونګ بلیور وو کې پارلماني سیاست. لیکن اوس دا ریزاین یو کی اور هغه وی کی زو سیاست نه کوم اور ګسر قومي اسمبلی کې نه راځم. نو دا بلوچستان په حوالہ انتهایی بد خبر دی اور دا غ ډیر منفی نتایج بلوچستان سیاست باندې مرتب کیږي.
بی ان پی منګل وی داس قوتونه موجود دی غواړي چې په بلوچستان کې د ملت پاله ګوندونو په سیاسي ډګر کې مخه ونیول سي. جمهوریت ناکامه کول غواړي او د دوی پر ځای باندې په انتخاباتو کې هر کله داسې تکل کیږي چې د اسلام آباد واکداران د خپل خوشي سیاسي خلک په اسمبلی کې راولي او د صوبې د وسایلو د لوټلو لپاره مایده ور باندې وکړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
یم بخیر اغلی د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلع بنو کې د پوز او وسلوالو ترمنځ د نخته خبر ورکړل شوې. امنیتی سرچینو وی ډی وته ویلي دوی ته خبر ورغلی و چې غوړه بکاخیل علاقه کې وسلوال موجود دي او په دې بنیاد عملیات ترسره شوې دي. نور جزئیات به زموږ همکار عدنان بیٹنۍ راکړي چې همدا اوس د اسکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. عدنان بیٹنۍ په خیر راغلی. اول د بنو د نن ورځې د نخوتو روسي حال را سره شریک کړي. تازه معلومات مو څه دي؟
مهرباني. دغه نشته نن د بنو په وړبکا خیل سیمه کې تر سره شوې دي او لسمه نه امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوته اوویل چې دوی ته په دغه علاقې کې د وسلوال د موجودګۍ اطلاع ترلاسه شوه او د پاکستان امنیتی عسكر بیا د هغه پرځد الته کاروای د پارتلی وو چې تر هغه وروسته بیا د دوی ترمن د دزو تبادله هم شوه ده. دغه د دزو تبادله چې د هغه ویډیوز په ټلونیز سره باندې هم دل کې شي نن ټول ورځ په هغه ځای کې روانه و او ځای پولیس وویل چې تر شته وروسته د ټوله علاقې امنیتی عسكر په خپل ګیره کې خسته. زه به تاسو ته وایم چې تر دې مهاله د غسیمه ته چاته هم دتلو اجازه نه ورکړل کېږي. ول علاقې نه ځای خلکو وایس اف امریکا ډیوا ته ول چې په دې عملیاتو کې جنگي هلیکاپټر هم کارول کېدی او ورسره په علاقې کې ګډه ډزې هم اوریدل کېدی. وو سرستی راپورټونه وایي چې په دغه نشته کې د پاکستان د پوز د یو افسر میجر په ګډون اته چې کوم عسكر دی هغه ژوبل شوی دی چې په بنو سیمه کې پوزي روغتون ته وړل شوی دی. خو ځل سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ول چې په دغه کې د افسر چې کوم میجر دی د په ګډون درې امنیتی عسكر چې دی مرته غاړه ورکړی ده. خو په دې اړه بیا موږ د علاقې امنیتی چارواکو او د پاکستان د پوځ سره د رابطې هڅه کړې، خو هغه پرسپی توګه د دې پخلای نه دی کړی. بل طرف ته بیا د وسلوالو تحریک طالبان پاکستان د برید مسولیت په غاړه اخستې دي، او دغه ډلې په خپل یو جری کړي لړ بیان کې ویلي چې دغه امنیتی عسكر دوی ته دوی پرځت کوي د لپاره ورغلي چې ترغه ورسته جګړه پیل شوي، او دای هم ویلي دي چې په دغه نشته کې دوی سره د وسلوالو ایوي بلې ډلې حافظ ګل بادر په نوم باندې دي، هغه په لویانو هم برخه اخستې ده، او په دغه برید کې د پاکستان پوځ ته د زیات نقصان اړولو دعوا کړي. او تاسو ته معلومات چې دغه زیات اوس هم میډیا ته یا عام خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کړه او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو دغه سیمه چې د ونو شار سره نږدې په 10 کیلومتر لویدیز سیمه ده، او دین وړاندې هم دلته د پاکستان پوځ زیات عملیات کړي، او دغه علاقې د هر کس په نامه څخه پاکي ګرځول شوې دي.
په عمومي توګه د پښتونخوا په جنوبي زلو کې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې څنګه دی؟ په خصوص د پښتنو د عدالت جرګې نه پس څه تغیرات لیدل کیږي په امنیت کې وکنه؟
دغه په 18 اکتوبر چې کوم جرګه شوه، او په دې کې د امنیت د ټینګښت غوښتنې شوې، او تر هغه وروسته موږ ګورو چې دلته د امنیت په پیښو کې زیاته چټکتیا راغلې، او وسلوالو په دې وروستیو کې یا د پاکستان د پوځ د وسلوالو ترمنځ کم زیات بریدونه دي. دغه د خیبر پښتونخوا په جنوبي زلو او په ځنګړي ډول په وزیرستان کې تر سره شوې دي. زما تاسو ته وایم چې نن هم د ټانک ضلع امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د ټانک په مغزي سیمه کې د پاکستان پوځ په کنوایي وسلوال برید شوی، او په دې کې دوی وایي چې دوه امنیتي عسكر ژوبل شوي، او په ځوابي ډزو کې یو وسلوال د وژلو دعوه هم کړې. په تاریخ کې طالبان پاکستان یا بدله پیشه کې د پوځ زیات نقصان اړولو دعوه کړې ده. زما تاسو دا وایم چې دا په تیرو څلور ورځو کې د پاکستان په پوځ او په نورو امنیتي عسكرو باندې یو وشتمه حمله ده چې تر سره کیږي، او په دې کې ایوا حمله چې اغه په خیبر ضلع کې تر سره شوه، شله حمله چې د صوبې په جنوبي ضلعو کې تر سره شوه، چې په دې کې نږدې ډېر شپوري امنیتي اهلکار او په ګډون 540 کسان چې دغه وژل شوی دي. دغه سیمه تاسو ته وایم چې په بنو کې او په وزیرستان کې د نامنۍ پرځد ولسی پاسورونه هم تر سره شوي، او په ټانګ ضلع کې د نامنۍ له عمله شکم د ټانګ ضلع عدالتونه دي، دغه د سکیورټي خدماتو له عمله ډی خان ضلع ته وړل شوی چې هغه پرځد هم ځای خلک چې دي اغه د پښتون راپورته کوي چې د حالات دلته د تسلۍ وړ نه دي، او وخت دا راپورټونه هم تر لاسه کیږي چې دلته د وسلوالو په ګڼ سره چې دی د دې په سړکونو او په بازارونو کې د دې ګڼ چې دشتون دي هغه په نظر راځي، او په ځنګړي ډول د خیبر پښتونخوا چې کما انډس لوی هاي د ګاډو تر هاي وی دا په دې باندې نه کې لګول خبرونه هم تر لاسه کیږي.
ډیر زیات هم مننه عدنان بیٹنی چې موږ سره راغله او روسي حالات مو را سره شریک کړل. ژوند دی وسی
مهرباني کور ودان جی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د ریښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسي خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
او ریپورتونه ته دوام ورکړو. ورکو د سیاسي چارو څېړونکو وایي کڅه هم د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د وی مربوطه تګلارې د وځ کولو د پاره سیاسي ګوندونو ته په یوه نقطه جمع کېدل ضروری دي. خودی زیاتوی چې پاکستان کې دغه ګوندونه په تیرې یوې لسیزې کې داسې حالت رسیدلی شي په هواد کې یو ځل بیا مخ په زیاتیدونکې ترهګرۍ د حل لارې لټولو او په دې لړ کې پالیسي راوړلو ته تیار په نظر نه ښکاري. عبدالرزاق د نورو جزئیات سره.
د سیاسي چارو سیړونکو وای په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا ترهګری مخ په زیاتې دوه چې مخنیوي کول یې د صوبایي او مرکزی حکومت ذمہواری جوړیږي. خود د وی په وینا د صوبایي او مرکز سرمنځ د سیاسي تناو په نتیجه کې امنیت تور پیښ دی چیلنج تا سیاسي ګوندونه پام نه کوي.
پاکستان کې په تیرو لسو کالو کې خاص کر سیاست دونه پولرایز شو، دونه ډیوایډډ شو چې سیاسي ګوندونه اوس په ډېر غټ غټو مسلو باندې یو بل سره د خبرو کولو پوزیشن کې هم نه دي، بلکې خبره کول هم نه غواړي. ضرور خبره ده چې دغه فائدہ چې دغه تر هغه ورو توزی تر سو پوری چې دی خپل ټولو سیاسي ګوندونو په یو پیج نیوی راغله په دې حواله یو موقف نیوی اختیار کړي نو هغه شانتي به دی مربوطه پالیسی نشي جوړول.
ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل د اکتوبر په 28مه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په تیر یو اونۍ کې د پاکستان په کچه سلور زی وګړو او شپږشت امنیتي سرتیرو د ترهګرۍ په پیښو کې ژوند له لاسه ورکړې. ریپورت ښایي چې دغه دوران یو کم دیرش وسلوال هم وجلې شوي دي. ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې په سیاسي توګه ناامنۍ ته هوا ورکول په ځای مهم دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په استخباراتي کچه منظم عملیات ترسره کړي شي.
نو دا پالیسی چې دا ټیکنیکل طریقه باندې ډیل کول دي د لډیر زیات امپورټنس دي ورکول څنګه چې دوی څومره زیات په پبلک ډیسکورس کراولي دومره به د نورم زیاتیږي بجای د دې ک اپریشنل لیول باندې څنګه چې دا نن سبا ټریټ کیږي لګیا دي کم کم ځکه د دې سلیپینګ سیلز دي چته دي اپریټیوز دي چته دي هاید اوټس دي پاغي عملوشي.
په داسې حال کې چې د صوبې په قبایلي او جنوبي ضلعو کې روز تر بلې ناامني سیوا کیږي، پاکستان تحریک انصاف د نومبر په اتمه پېښور کې یو سیاسي جلسه اعلان کړي چې په دې توګه په چارواکو زور واچي او د ګوند مشر عمران خان د جیل څخه آزاد کړي. سیړونکو وایي د صوبې حکومت په سیر د پاکستان مرکزی حکومت هم د صوبې امنیت ته سنجیده نخکاري او که دا رویه دوام کوي نو وسلوال به نور هم پیاوړي شي.
ډېر اسماعیل خان وګوري بند وګوري دا بندوبستي ازلا دي په هغه کې هم ترهګری ډیر زیات اخکار شوې ده. نو چې کله سه حکمت عملی نه حکومت سنجیدګی نه خی ریاست سنجیدګی نه خی نو دا غي نقصان ډیر زیات دي او دغه کم ترهګر چې دي نو دا به ورځ تر ورځ نور هم مضبوطیږي کو فوري د دې ترهګری خلاف سه پالیسی جوړه نکړه شو یا سه فیصله و نکړه شو نو په ترهګری کې به نور اضافه کیږي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور سور وزیر واندې ویلیو هاغه روز لری نه د چې دوی به وسلوالو تماتې ورکړي او په ټول هیواد کې به امن پزې کړي. د پاکستان حکومت او پوز په دې رستو کې د اعظم استحکام په نوم د نو عملیاتو اعلان کړي خو د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونو د دې نو پوزي عملیاتو په ضد غږ پورته کړي وو. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
بیا هم په خیر اغلی دا د وی ډی وا د روانو چارو خبری خپرونه ده. د پاکستان په اړه مو رپورټونه واوریدل. اوس هم یو څو رپورټونه د نړۍ او په خصوص د منځنی ختیځ حالاتو په اړه. اسرائیلي پوځ نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د لبنان د مشرقي علاقې بقا وادی په ځینو برخو کې مقامی اوسیدونکو ته امر وکړ چې د غیسیمنه ووځي ځکه اسرائیل هلته کې د حزب الله خلاف د پوځي اقداماتو پلان لري. بل اړخ ته د فلسطینیانو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اونرا مشر ویلي چې د اسرائیل په فیصله د دې ادارې په تړل کېدو به ګڼ شمیر فلسطینیان د مرګ خطر سره مخ شي. د منځنی ختیځ د تازه صورتحال جزئیات په نصر الله خان سره شریک کړي چې همدا اوس موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان سره مې په خیر راغلی. اول یې د لبنان نه پیل کړو. اسرائیل یوې علاقې ته د انخلا امر کړی. په دې اړه جزئیات څه دي؟
د اسرائیل د ډیفنس فورس ترجمان ویل چې د دورس بلباک او د ان بورزاوی سیمه اوسیدونکو دی د غزګې پری دی. دا د شروع یا چهارشنبه په ورځ د لبنان مشرقي چې کومه علاقه ده بقای وادي دغه ته امر شوې ده. زیاتره هغه چې کوم خپل وینا بیان کړي د نو هغه چې دغلته دوی د حزب الله خلاف کاروایی کوي او دوی وایي چې سیویلین ان ته عام خلکو ته مرګ جوړلا زیات وانه وړي خلک بچ کړي چې ځکه چې هغه کم زګونه دي یا عملیات کوي یا ټارګټډ اپریشنز کوي نو هغه دغه په نخ کول خو دا طریقه د دوی په کوکتل شي نو په غزا کې هم دغه اپلای کړي او په غزا کې هم دغه طریقه کار کړي. ملګرو ملتونو چې کوم چارواکي دي د بشري حقوقو کارمندان دي هغه په نیو کې کړي وي چې کله دغه شان د خلکو ته امر وشي چې تاسو زینو اول خو غي تیار نه وي او بیا که بدومره تادی کی تیارم شنو هغه به بیا په د جنگ زپولو سیمو کې زیچرتا نو دغه ستونزې کې یو خو د هغه عملیات کوي نو بل خو دغه چې کم تشويش تنه هغه په خپل ځای باندې پروت دی.
د فلسطینیانو حالات ته براشو هلته کې اسرائیل د ملګرو ملتونو د ادارې اونرا د تړل کېدو فیصله کړي. د ملګرو ملتونو د مشانو خبرګون ربانې سره غلي
دا اونرا چې کوم دنو د فلسطینی کډوالو د پاره یو اداره د 1950 کې دا جوړ شوې ده د ملګرو ملتونو اداره ده. په دې باندې چې کله بلورز د اسرائیل د پارلیمنت د غبرګون په دې باندې بندیز ولګونو دیته د انټونیو ګوترش دا خبر وکړه چې دا تشويش وړ خبره ده. تاسو خپل ذمہوارونه په خپل ملک یا هیواد کې قانون جوړ کې خو تاسو نړیوال ذمہواري هم لري نو دینه تاسو نشئ پشا کېدل. بیا بل خو د جارک چې کوم دی د انټونیو ګوترش وان چې کوم دی نو هغه دا خبره هم وکړه چې دوی اسرائیل او وزیر اعظم ته کوم خط لیږلې پاغه کې دغه سيزونه په ګوته کړی دي چې کوم مشکلات سره مخ دي او کچن اونرا باندې د ملګرو ملتونو کوم اداره د کډوال لپاره په دې پابندې ولګینو په دغه مقبوضه علاقه کې کوم فلسطینیان دي د کډوال نو د هغه ستونزه به د دې سره نور هم څه واشي. خو بیا بل خو د اسرائیل چې کوم انوای دی یا په ملګرو ملتونو کې هغه دا خبره کړې ده چې د یونرا شاته یا د ملګرو ملتونو کوم دغه ادارې د شاته حماس پټي کې ده حماس یو مخ ده او هغه دغه تور حمله کول دي چې ښکاره حقیقتونه دي د خود ملګرو ملتونو مشر چې کم دنو هغه نظر ورته ناړوي.
په غزه کې پروندنه هی پورز یو 15 چته ودانی د اسرائیل په حمله کې تباه شو او پلسو فلسطینیان پکې وژل شو. په دې باب ډیر خبرګونونه هم راخاره شو د اسرائیل حکومت تر اوسه څه وضاحت ورکړي وکنه.
اسرائیل حکومت په پخکاره په دې کې د یو بریج کم دنو هغه په دغه ودانۍ کې شوې ده هغه پاړه باندې ویل دي خو په دویم بریج باندې دي خبره نه ده کړې او دوی دا وایي چې کم د پوزي د نه خودلو یا چارواکي نه خودلو په شرط باندې ویل دي چې التا دغه بلډینګ باندې دي حمله نه کوله او دي دا پته نه و چې دا سویلین دي یا دغه عام خلکو سیږي خو التا یو داسې سپارټر یا باینکولر یا ورته وایي دوربین لګیدل شوی چې دا ښکارا کېده چې دغه نه حمله یا بریج کېدل شي. نو پاری باندې د بری دروسته دغه مرګ جوب لاغخته را خو دی وای چې مونږه دغه ته ګرځو او د دې انسیډنت یا د واقع چې کوم شوې ده پلټنې کوو خو دوی بیا هم دا وای چې دوی د حزب الله خلاف اپریشن شروع کړل او په دغه ځکه ملټنټس یا وسلوالو خو د ملګرو ملتونو یا نړیوال خبرګون چورته کم راغله دی الته چې کم ځای چارواکي دی فلسطین هغه وای دی په ملټنټس یا وسلوالو کې او په خلکو کې چې هغه به وسلې دي عام خلک دی پاره کې توپیر نه کوي او بس دغه بریدون روان دي چې د دې وجنه مرګ جوب لاله زیاته شوی.
ډیر زیات مننه نصر الله خانه ژوند یو سي پر تفصیل مشارک.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټي وی هر اوس سلیویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه ده سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasara osse
اوسم د امریکا حالات. په امریکا کې کاروندګر د اقتصادي کړکیچ سره مخ دي او په دې حال کې دوی به سکهال په صدارتي ټاکنو کې خپل رائے ورکوي. د الینوی ریاست نه د وی او ای خبريال کین فرباو یو ریپورت برابر کړی چې ژباړې زموږ همکار بختبر شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د الینای په مولټن سیمه کې د جان اکرمن په پټو هر ورځ د بے باورۍ په دې موسم کې مر راخیږي.
په الینای کې موږ په 25000 اکر ځمکه ټول کال پیټه کدوان کړو.
الینای په امریکا کې د پیټه کدوانو د پیدا کولو تر ټولو لوی ریاست دی او دغه فصل نه د اکرمن نیمایي آمدن هم دی. سکهال هم هغه ډیر پیټه او نری کدوان کړلی چې سوکړه هم و. خدا هغه لوی بے باوري موسم نه دی بلکې هغه د زری پنګو په اړه اندېښمن دی چې د یو لوی قانون سازي لاندې منځوريږي دغه ته زری بل وای.
دا مالا د بیمه اخستلو مو کرا کوي.
د اکرمن پسیر واړه کروندګر زری بل تلیواله وي چې د دوی د فصلونو بیمه کې مرسته کوي او ورته مالکانو نه د کار کې لپاره د پنګې اخستو کې هم مرسته کوي.
If I can't show kaza haruta da bima una khayam che da kudrati putun pa waqt ke ba zama pa kar razino hawi mala پټي په اجاره نه راکوي.
د فصل بیمه د لسو کالو د پاره قابو لس فیصدی جوړیږي چې د زری بل د یو کرب ډالرونه زیات رقم دی. د زری بل دغه مالی مرسته د ستمبر په 13 نیټه هغه وخت ختم شوه کله چې د دغه بل د نوي کولو په اړه په کانګرس کې باسون روان بو.
زری مدن به سږ کال ډیر پریوزي.
د دې لوی علت اکرمن د سرو او نورو توکو ګرانیدل او د جوارو او سویابینو ارزانی غنی. هغه وای د دوی فصلونه زکه ارزان شوی دي چې په چین د ټرمپ انتظامی لخوا د ټیکس زیاتولو په خبرګون کې چین هم په امریکایي سویابینو ټیکس زیات کړی دی.
د چین لخوا د دوی فصل اخیستل کم شوی دي نو ځکه د دغه ټیکس نه په لومړی سر کې کروندګر متاثر شوی دي.
په صدارتي مباحثو کې د ټیکس زیاتولو په خبره اکرمن او د سټریټر سیمه بل کروندګر ډیوډ ازرمن اندېښمن دي.
دا ما يروي
ازرمن د خپل فصل د لو تریشر په وخت په دې باسونه کوي چې آیا غله خرڅ کړي او که د نرخ تخه کېدلو په خاطر یې په ګودام کې وساتي. خو هغه د ټیکس د اوږدمهاله نقصان په اړه فکر مند دي.
موږ په جنوبي امریکا او چین د خپل سویابینو مارکیټ بیللې.
موږ ته نوی مارکیټونه پکار دي چې دا فصلونه ورته ولیکو.
ریان وایټ هاوس د ایلینای د زری دفتر د ملي قانون سازي ډایرکټر دی چې کانګرس ته د کاروانتګرو سپارښتنه کوي.
د دې ادارې تر ټولو لومړی ترجیح دا ده چې ټیکسونه ونه لګول شي.
ازرمن وایي د چین سره د امریکا تجارتي جګړې یوازې د فصل نرخونه نه دی اغیزمن کړی.
د سره د یو شمېر زری آلاتو بای هم سیوا شوې دي ځکه چې د سټیل او الومینیم بای ختلې دي او په زری آلاتو کې زیاتره سټیل او الومینیم استعمالیږي.
ټرمپ انتظامی کاروندګرو ته په نرخونو کې کمی ورکړی چې د ټیکس اثرات پر راکم شي خو دغه سره د ازرمن ټول تاوان نه دی سر شوی.
زمانه د خیال چې دغه زمونږ ټول تاوان پوره کړی دی.
اکرمن هیلمند چې څوک هم سکل صدارت وګټي او په ایوان او سنت کې زیاتې څوکۍ واخلي هغه به کاروندګر هم په پام کې ساتي.
آیا زمونږ نمائندګي په خشان کې زما نه دی خیال که رښتیا خبر شي.
ازرمن او اکرمن دواړه زمیدار وای چې کم ګوند هم د انتخاباتو ګټلو وروسته حکومت جوړوي دوی پروا نه کوي خو د دوی د پاره زری بل یا قانون منزوریدل ډیر مهم دي. د وی او ای کین فیرباګ د پاره بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
امریکا کې د انتخاباتو ورځې ته د یوې هفتې نه کم وخت پاتې دی او دواړه صدارتي کاندیدان کوشش کوي چې په دې آخري هفته کې رای ورکوونکو ته د دوی په وینا خپل آخري دلیلونه بیان کړي. په واشنگتن کې د وی او ای خبريال کارولین پریسوري د دواړو صدارتي کاندیدانو د تازه انتخابي کمپینونو د جلوسونو په باب یو رپورت برابر کړی چې زموږ همکارا محو جلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په دې اخیرنې اونۍ کې صدارتي کمپاین د محکمې قضیه راپورته کوي.
آیا تاسو اوس د سلور کال مخکې په مقابل کې خې؟
دا راغونډېدونکي دلیلونه رای ورکوونکي به د نهې تر ورځې پورې د منصف په توګه کار کوي. پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ښار مرکز میډیسن سکوئر ګارډن کې د اقتصاد او کډوالې په اړه خپله قضیه وړاندې کوي.
کاملا هاریس زموږ منځنۍ طبقه تباه کړې ده. د غیر ملکی قومونو د جوړولو، د غیر ملکی سرحدونو او د غیر ملکی وطنونو د دفاع کلونه وروسته موږ بلاخر خپل ملک جوړو، د خپلو سرحدونو دفاع کوو، د خپلو شهریانو تحفظ کوو. دې ته امریکا اول وایي.
د شلو زرو څوکیو میدان ډک شوی و. ځینی رای ورکوونکو د دننه تلو لپاره ټول شپه انتظار وکړو.
دا به ډیر ښه وي چې یو رول ماډل ولري، خو په صادقانه توګه زه فکر کوم چې ټرمپ به د انتظامی او بهرنیو چارو سره ښه کار وکړي.
هغه په ډاګه خبره کوي، لیکلي خبره نه کوي. هغه ماته زما په شان ښکاري.
زه واقعا ګورم چې ټرمپ به موږ بلې کچې ته ورسوي.
هاریس د امریکا لپاره خپل نظریه وړاندې کړه. هڅه یې کوله چې د ټرمپ سره توپیر ولري.
It is time to turn the page.
اوس وخت دی چې د ډرامې او شخړې پاړه بدل کړو. زبه د خوراکي توغو د نخ لوړولو په اړه لمړی وفاقي بندیز نافذ کړم. د انسولین بیا محدود کړم او د ټولو امریکایانو لپاره د نسخې لګښتونه محدود کړی.
یو ځل بیا په لسکونو زره کسانو ګډون وکړو.
لومړی خزینه صدره زما بخواشي چې دا په خپل ژوند کې وګورم.
زه یو همجن سړیم او زه په شخصي توګه غواړم خپل حقونه ساتم.
هغه د ماشوم د ځای کولو یا ابورشن د حق ملاتړ کوي. د وی خزي د انتخاب حق او زباور لرم چې هغه به یقیني کړی چې د هغه د صدارت په محل به ابورشن ملی بندیز نافذ نشي.
د وایس اف امریکا خبريالي کارولین پرسوتي لپاره ما هوش چلی وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن ڈی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه. صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو
خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته.
که هغه وړو کې وي او که غټ
تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د وی ډی وا خبری خبرونه ته دوام ورکو او اوس هم برته د پاکستان په لور. په پاکستان کې د پولیو خلاف د روان کمپاین په محل د خیبر پښتونخوا څخه د پولیو یو بل پیخه مخې ته راغلی ده چې د سره پاکستان کې روان کال د پولیو د واقعاتو شمیر 240 ته ورسید. په خیبر پښتونخوا کې حکومتي چارواکي وایي صوبه کې د پولیو کیسونو د سیوا کېدو لوی علت په ځینو سیمو کې نا امنی ده چې له سبب یې ډیر ماشومان د ویکسین نه محرومه پاتې کیږي. تفصیل در دی و خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
د پولیو تازه پیخه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع ګنډيري سیمه کې رامخته شوې ده چرته چې د 9 میاشتې وی ماشومې ته د پولیو وایرس ورپورې کېدو په خلې شوې ده. خیبر پختونخوا کې حکومتي چارواکي وایي دا وخت جنوبي او پخواني قبایلی ضلعو کې روانه نامني د پولیو زد کمپاین کې لوی خند ده.
هم دین کې اوپر هماره لیے پولیو کمپاین زیادہ مشکل ہے.
زمونږ د پارا د پولیو کمپاین ډیر ګران دی د باقی صوبو په نسبت او داسې د بلوچستان چې کم صورتحال دی. خو لدې باوجود زمونږ پولیو ورکران پولیس او زمونږ فورسز په کم طریقې سره چې انتظامیه د پولیو کمپاین کوي دا جهاد کوي. دا په ځینې سیمو کې په جنگي حالاتو کې کار کوي او زمونږ د شهیدانو شمیره هم په دې حواله ډیره سیوا ده.
نوخار کې د پولیو پیخه په داسې حال کې رامخته شوې چې د 28 اکتوبر نه پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی او ټاکل شوی چې تر 3 نومبر پورې به دوام لري. 13 ورځ د خیبر پختونخوا د بره او رغزو په ډبوري بادان کلی کې د پولیو یو ډله برید هم شوی چې پکې د پولیو ډلې په حفاظت مامور دوه پولیس عسكر وجل شوی او پولیسو دا وکړي وا چې ځوابي ډزو کې 3 برید کوونکي هم وجلي. دا ډول کوهات او شمالي وزیرستان کې هم د پولیو په ټیمونو بریدونه ریپورت شوی. سخ کال پر ټول پاکستان کې د پولیو 240 پیخي ریپورت شوی چې پکې 21 په بلوچستان، 12 په سیند او خیبر پختونخوا، یو پنجاب او یو په اسلام آباد کې مخې ته راغلی ده. د صحت پوهان وایي د پولیو وایرس نه د خلاصون یوازنې لار ماشومان ته حفاظتي ویکسین ورکول ده. د کوم د پاره به د حکومت سره د ټولنې هر وګړي کردار لوبوي.
د وایرس ویکسین چې دی د پولیو د سیپم دی او دا فائدہ منم دے او واخد ہم سر امداد ذریعہ دے جی چپتی ہم خلاصی ہو کنے بلا سلار نشتا یو انفیکٹڈ معشوم جراثیم زدہ معشوم یا غٹ سڑے پورا پیخاور دا پارا ڈیر دے.
د صحت نړیواله اداره د پولیو پیخو زیاتې دوه په اړه جبر اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړې چې له پاکستان څخه د پولیو وایرس نور هیوادونو ته د انتقالې دوه فوري خطر شته دی. په پاکستان کې د پولیو د ختمون د پاره ایمرجنسي اپریشن سنټر لخوا په پیل شوی کمپاین کې یو اتیا زره پولیو ټیمونه کار کوي چې د هغوی د خوندیتوب د پاره نور لزره امنیتي اهلکار ګمارل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت څنګه چارواکي وایي دا وخت د پولیو ویکسین نه انکاری والدین او د امنیت غوړه ساتلو د پاره ګامونه اغستل کیږي.
یا په دغه ډیسټریکټس کې چې په کمی کې لاینر سچویشن ایشو ده چې په هغه کې تاسو وګورئ چې را په کومه طریقه باندې تاسو بهترین طریقې سره دا کار کولی شئ نو هغه باندې ان شاء الله تعالی ځینې ډیسټریکټ داسې دي چې په هغه کې موږ بالکل دا هغه د پر یو بل میکانیزم ډیولپ کړی دي چې په هغه طریقه باندې هغه پولیو کتریغه بچو ته ورسی.
په پاکستان کې 1994 نوي کال راسي د پولیو مخنیوي پروګرام روان دي او دا وکوي چې د دې پروګرام لامل په هیبات کې د پولیو په خو کچا نه نوی سلنه کم شوی دا خو بیا هم له افغانستان وروسته پاکستان په نړۍ کې یوازنې هغه هیواد دی چې لا هم پکې د پولیو پیخي په دوامدار توګه ریپورت کیږي. عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
من آمد ام من آمد ام کې عشق فریاد کنن من آمدم. زه تاسو ټول کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزورتیا نه اوساتي.
ایشی ترقیاتی بانک په پاکستان کې د موسمی بدلون مخنیوي د آفتونو په وخت د زیان کمی او موسمی بدلون سره موافقت پیدا کولو لپاره د 1500 میلیونه ډالر قرضې منزوري ورکړې ده. چیرونکو وایي د قدرتي آفتونو ښکار پاکستان که دا پیسې په وخت او سم مصرف کړي نو د آفتونو په وخت مالی او ځاني زیان راکمولی شي. نور حال د ارشد مومند په دې رپورت کې.
ایشیا ترقیاتی بانک ویلی پاکستان د ایشیا هغه هیوادونو کې دی چې د موسمی بدلون د وجې سختو خطرو سره مخ دی. بانک زیاتوي پاکستان د قدرتي آفتونو له وجې هر کال اوسطاً 2 بلیون ډالر تاوان سره مخ کیږي. څېړونکو وایي د قدرتي آفتونو له وجې زیاتیدونکي مالی او جاني زیان د پاکستان لپاره یو نوی او لوی چیلنج دی.
کومغه دا وایي چې پاکستان واحد خطرې ته مخامخ دی، نو هغه کلایمټ چینج ده، د ټیرریزم نم سیوا ک پتیر دو لسیزو کو ګورو نو ایکستریم ویدر ایونتس چې کوم دي شدید موسمی واقعیات دا په پاکستان کې ډیر زیات سیوا شوې دي او تر اوسه پورې چې ګورو لکه 2022 کې چې کم خلک متاثر شوې دي لکه زبر د ډی خان او د 400 مثال ورکوم د غزې زمیدارو نو تر اوسه پورې غی تا غیمداد نه دی ملاو شوې.
نړیوالې مالیاتی ادارې IMF په پاکستان غږ کړی وو چې د موسمي بدلون مقابلې کولو لپاره د کلیس پیداوار یا GDP 1% برخه خرڅ کړي. څو ورځې وړاندې پاکستان په دې لړ کې د IMF نه د 1 بلیون ډالر قرضې غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې په کال 2022 کې راغلي سیلاب 1500 خلک وژلي وو. د سرکاري شمیرو تر مخه نږدې 1.5 بلیون ډالر تاوان ورته وخته وو او 1 میلیون خلک بې کوره شوي وو. څېړونکي وایي که د ایشیایي ترقیاتي بانک د قرضه په وخت او په سمه توګه مصرف شي نو د آفتونو په وخت مالی او جاني تاوان تر ډېره حده راکمېدای شي.
دا ډېره خبره ده چې د ایشین ډیولپمنټ بانک کم امداد ورکوي پاکستان ته یا کم قرضه ورکوي پاکستان ته، نو هغه به چې کوم قدرتي آفتونه راځي د هغې د آفت د راتلو نه مخکې به په تیارۍ باندې ولګي. په هغې کې مختلف قسمه تیارۍ راتلی شي، یعنی خلک په وخت باندې خبرول، دې سره سره ارلی وارننګ سیستم خپل مضبوطول، دې سره سره بیا خپل انفراسټرکچر ښه کول، دې سره سره کوم پالیسیانې چې پاکستان وفاقي سطح باندې صوبایي سطح باندې جوړ کړي دي هغې له عملي شکل ورکول، دا به په هغه پیسې به پدغه کې ولګي.
پاکستان په کال 2023 کې د موسمي بدلون مخنیوي لپاره اولنې قامي پلان اعلان کړی وو. په پلان کې د مالی او جاني زیان کمولو تګلارې اعلان شوې وه. IMF پاکستان ته په خپل پالیسي اډوایزري کې ویلیو چې حکومت د موسمي بدلون د مخنیوي اصلاحات وکړي نو په راتلونکو 15 کالو کې د ملک په معاشي ترقۍ کې 2% زیاتوالی راوستل شي او د قدرتي آفتونو په وخت زیان هم 1/3 راکمېدای شي. اشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیخور.
په همدې حال کې د کراچۍ په فریر هال پارک کې راغونډ شوي د موسمي بدلون په سلهاو فعالین غوښتنه کوله چې په چاپیریال باندې د بد اغیزې سملاسي مخنیوي وشي. د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنۍ د دې نور حال راکوي.
پاکستان په هغو ملکونو کې دی چې هوا ته کم کاربن ورکوي، خو د تودوخي او په موسم کې د بدلونونو له امله په اغیزمنو هیوادونو کې شمارل کیږي. د عرب سمندر په غاړه د کراچۍ لوی ښار د سیند صوبې مرکز دی، چرته چې تیر کال په ځینې ځایونو کې د تودوخي کچه د 50 درجو نه لوړه شوې وه. د چاپیریال د خوندي ساتلو فعالین په کراچۍ ښار کې د چاپیریال او موسمی بدلون په اړه خلک خبرول غواړي.
ماحولیات تو ٹائٹل ہے اور سب لوگوں کو جوڑنا مقصد ہے.
ماحولیات زمونږ دستوری عنوان دی او د ټولو خلکو د یو کولو مقصد لرو. د موسمیاتی بدلون وجاړون کې اثرات پیل شوې دي، خو کله ګډر زندگی لا هم پاتې ده. مونږ به د هغې د پاره مبارزه کوو. بل دا چې د کراچۍ په کلایمیټ ایکشن پلان کار روان دی. مونږ دلته غوښتنه لرو چې د کراچۍ کلایمیټ ایکشن پلان کې د هغه ټول خلک شامل کړي شي څوک چې د موسمیاتی بدلون اغیزمن شوي دي.
د هوا د خطرونو د سار نړیوالی ادارې پاکستان د موسمی بدلون نه تر ټولو اغیزمنو هیوادونو په لیست کې اچولې ده. د هیواد د خزانه وزیر هم په دغه خاطر تیره اونۍ د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF نه د موسمی بدلون د خطر د مخنیوي لپاره د یو ارب ډالر غوښتنه کړې وه. خو په کراچۍ کې د مارچ ګډونوال وای چې د خلکو پواوی ته لا هم اړتیا شته.
بڑی افسوس کی بات تو یہی ہے کہ
د افسوس خبره دا ده چې موسمیاتی بدلون په اړه لا هم بیداری نشته او څوک چې پوه دی هغه هم څه نه کوي. نن په دغه ماش کې ګډون کولو لوی مقصد زما دا دی چې زه یو سکول چلوم او غواړم چې ماشومانو کې په دې اړه بیداری پیدا کړم، ځکه چې سبا به د دوی راتلونکي دغه موسمیاتی بدلون څخه اغیزمن کیږي.
د پاکستان په بلوچستان کې کروندګر وایي چې موسمی بدلون او د اوبو کمی د مڼو باغونه اغیزمن کړي، او په سند او پنجاب صوبه کې د امونو د باغونو مالکان وای زیاتې ګرمۍ د امونو د پیداوار کچه کم کړی ده. په 2022 کال کې په پاکستان کې سیلابونو علت هم موسمی بدلون خودل شوی وو. غزل پاکستان ویلی وو چې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي وو. حکومت ویلی وو په دغه سیلابونو کې 1200 کسان هم وژل شوی وو. ذوالفقار بټنۍ ویو دیوا کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا د کندران وایي په مقامی کچه د پیدا کیدونکو خوراکي توکو نرخونه راکم شوي، خو د بهر نه راغلي سوداګرۍ اوس هم ګران دي. د شمیرنې سرکاري اداره وایي چې په پاکستان کې د ګرانۍ شره ټیټه شوې ده. د خوراکي توکو د تازه نرخونو په اړه نور تفصیل د ملک وقاص په دې رپورت کې.
د پښتونخوا صوبې دکانداران وای چې په مجموعي توګه د ګرانې پکچا کې کمی راغلی، خو بیا هم ځینې خوراکي شیان داسې دي چې 100% نرخونه زیات شوی دي او په هغه کې دالونه شامل دي. خو وای چې کم خوراکي توکي په مقامی کچ پیدا کیږي نو د هغه بای کم دي، خو علت یې دا دی چې د لارې کرایانې پر کم راځي.
13 هفته او په فلال هفته کې تقریبا په دالو کې د 10000 نه هولسیل کې ادم 10000 باندې منو. اوس نن سبا فلال په 20000 روپے پلس پلس چلیږي، مطلب د 20 نمبر دی. او غړو کې تقریبا 70 روپے کلو غړو تیلو کې فرق راغی. هغه شان لوبیا هم د خپل لغه نگران شو شنی مې ډیره زیاتې ګرانی شوی، تقریبا د 200 روپو نه 330-340 لاله. او دغه شان توتی دالو غیره مو سره، مطلب دالونه ټول ګران ګران شوی دی.
د پاکستان د شمیرنې ادارې وای چې د ستمبر په میاشت کې ګرانی د سلور سلويخ میاشتو تر ټولو کم ریکارډ شوی او شپږ اشاریه نه فیصد ته راټیټه شوی ده. او اداره بیا وای چې په خاریو کې د ګرانې کچا نه اشاریه دوه نه او په کلیوالو سیمو کې درې اشاریه شپږ پنځه فیصد ریکارډ شوی ده. د سبزیانو خرڅون کې وای چې په مقامی کچ پیدا کیدونکو سبزیانو نرخونه کم دي خو د بهر هیوادونو یا صوبو نه راوړلو باندې کرایانې زیاتې راځي نو نرخونه یې اوچت دي.
د لوکل لا سوداګان لا سرندري نری باټینګونو بندری کدو تورې ټیپرو دا دې لري ټینډا او د بهر نه راځي مټر راځي یعنی ویلو راځي او شامله راځي چقندر راځي دا بهر نه سوداګان راځي او دا لوکل چې کوم سوداګان دې ریټونه خري بهر چې کوم راځي دا تورې کدو دا 100 روپیا کیلو ری دا ارزان دي. دا نه ویلو یا مټر دا 400 روپیا کیلو ری مټر نه ویلو په 160 روپیا کیلو ری.
او بلخوا د چرګ د غوخه خرڅون کې وای چې دوی ته فیډ او داروغان ګران شوی خو د چرګ د غوخه بیا اوس هم پلان دی روانه ده چې دوی ورسره د تاوان سره مخ کیږي ځکه چې یو اونۍ کې د یو کیلو په سر 100 روپے کمې راغلي دي.
ګران چې دی نو پیډ د دې ګران دی جوزا ګران ده خرچه په ګران ده او چرګ ګران پرو دی جوزا په 200 نو پیډ 5000 پورې وا او چر ګران نازی دیکھا ګران دی اوس چر چې کم دی ارزان دی پدی وجہ ارزان دی چې ریټ کم دی 385 ریټ دی نن او چر خرسی گنا پدی وجہ ریټ را پروت دی.
د اقتصاد کارپوهان وای چې حکومت ته پکار ده چې پخپلو صادراتو او وارداتو پالیسی باندې د کلک نظر وساتي او د خپل هیواد د ضرورت مطابق ته د زراعتو او صنعتونو په مد کې اضافه وکړي نو د عام ولس حال به ورسره خوشي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
په دې جدید دور کې هم د سوات خار منګورې د یو سرکاري سکول د 900 نه زیات هلکان او جنکۍ د کرایه ودانۍ د ګاډو په ګراجونو کې سبق زده کوي. په غذای کې د شاوخوا کارخانو د خیچنوالي لکبله د زیاتو ماشومانو سینې خرابې وي. نور تفصیل زموږ د خبریال فیاض ظفر په دې رپورت کې.
دا د ګډو ګراجونه د سواد سر خیر منګوري په محله رحیم آباد کې د ګډو وردې دو په ځای پکې د 900 نه زیات جنکۍ او هلکان سبق وای او د ښه مستقبل لپاره مور پلار دې سکول ته لیږي چې دوی سبق وای او یو ښه مستقبل ولري.
دلته کې په 2018 کې ما چارج اخیستې ده چې کله راځه ما دا وړه په دې بلډینګ کې ناشو په هغه ټیم کې هم د مختلف مکتبی فکر خلکو سره مرا بيتي وکړي د دې علاقې چې څوک لازم کور کې او د دې موضوع زه وشي خو دا هغه څه چې لازم کور نه ته شو او ګورمنټ د دې کرایه ورکې 73000 روپۍ ماهانه او دا وړي دي بس په دې کې راځو کې سبق وي.
د ماجوانو مخکې د بل سرګاری محکمې په ودانه کې سبق ویلو خو هغه محکمې په 2013 کې خپل ودانه د سکول نه واغسته او بیا تعلیم محکمې د ماجوانو د ګړو د ګراجونه په کرایه واغستل چې په دې ډول ماجوان تر اوسه زده کړه کوي. ماشومان وایي چې د ښنۍ موزم کې ډېر یخ وي ولې چې د ګراجونو دروازې کولا وي مونږ لا ډېر یخ کیږي او چې کله باران وشي نو بیا هو ډېر بد حال وي.
موږ مشکلات د باران وشي او دلته وبره شي دلته لاسونو ته وبلاړ شي بیا موږ ته مشکلات یې واړل نشي کې نسته ژوندۍ او دا خو څه خیره لا ولکه مشکلات دي.
په دې محله کې آبادی ډېر زیاته ده او خلک یې مزدور کار دي ځکه خپل بچی د سرکاري سکول ته د سبق د پاره را لیږي او د سیمه کې بل سرکاري سکول هم نشته.
د ټول نزیات آبادی چې هغه په دې طرف باندې را او دلته ورته صرف د قیو سکول دی کلاسونه کم دي او زه زمو سره انتهایی تنگ دي نو موږ ته په دې کې ډېر انتهایی مشکلات پدې وجه دي چې موږ په کلاس کې څه اکټیویټی نشو کولای بس دغه بورډ ته ولاړ یو وړو ته صرف ریډینګ او رائټینګ او بس نور څه اکټیویټی پکې نه کیږي.
د سکول استادان وایي چې مخکې د سکول کې ډېر لا سوانه زیات ماشومانو خو د خراب ودانې او د ماشومانو د ناروغتیا او یخ د لاسه څلور سوه ماشومانو سبق پرېښودی دی. فیاض ظفر، وایس اف امریکا دیوا سوات.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
په پښتونخوا کې سنگبټۍ د زیتونو د کر او د خ پیداوار لپاره یو یاده سرکاري سیمه وه. په دې کې به د زیتونو بنیادی قسمونه پیدا کېدل، خو د خصمانی نه لرلو له امله دغلته په سوونو بوټي او اوس وچوي دي. چارواکي وایي چې په دوو نویو کې به د سنگبټۍ ذخیره بیا فعال کړي شي. ملک وقاص د سنگبټۍ د زیتونو د اوچو بوټو جاج اخیستی دي.
پښتونخوا صوبې حکومت په کال 2001 کې د سنگبټۍ سیمې یو سل او یا اکړ ازمکا ترنا فارم ته د زیتونو نالولو لپاره ورکړې وه، چې دوی پرې څلور زره پورې بوټي کرلی وو او بیا په 2015 کې یې میوه ورکول پیل کړي وو، او دغه لړۍ د کال 2013 پورې دوامداره وه. خو د تیرو 15 کالو راسې دغه بوټي میوه نه ده ورکړې، او دغه رنګ د پیر صباغ کې اتلسو سو پورے بوٹی هم اوچھیوی چه اوس پر وینا لگی دلی دی، چه چارواکی ہے علت د خصمانے او خیال نساتل خائی.
زیتون چکم پروجیکٹو اغا پا 2019 کی چکم دینو وائنڈ اپ شوی دی، داغین بعد چه دینو دا دی دا مینٹیننس او دا دی دا پرونینگ او دا سی پرابلم جو چه اغا ندی شوی، داغی دا وجن چه دینو سخ کال دی پروٹ ندی کڑے، د دې اسنی چې دینو هغه جمع شوی دی ان شاء الله، او په دې باندې بیا د دې باقاعده پرونینګ بکیږي، او هغه کې چې دینو کو نوې چې کوم د دې شاخونه وغیرہ راځي بیا به ان شاء الله هغه فروټ وغیرہ کیږي.
د شمیرو ترمخه د سنگبټۍ او ترنا فارم د بوټو وچېدو له امله لږ تر لږه 15,000 لیټره د تیلو او 10 ټنه د دانې په پیداوار کې کمی راغلی دی. خو بل پله چې کومو زمیندارو په شخصي توګه دغه سره سم د زیتونو بوټي نال کړي وو، نو پیداوار یې روان دی، ځکه چې خصمانه یې کیږي.
تیر کال اټلی والا مونږ ته دا کټایي طریقه مو خیر چیرې تاسو دې کټایو کوي، او بیا مونږ ته د خپل ترنا فارم والا او د مونږ د پیر سباق فارم والا دا ګایډنس را کو چیرې تاسو مهرباني وکړئ د ڈی اے پی یوریا او ډیران وته واچوئ، نو هغې سره زما پیداوار ان ماشاء الله د الله په فضل سره یو په درې سی واشو.
او د ترنا فارم چارواکی وای چې د سنگبټۍ په بوټو کې نوې پیوندکاری روانه ده، او هغه چې کامیاب شي نو بیا به ترې کروندګرو ته د علاقې په مناسبت سره ذخیره ورکول کیږي، ځکه چې دې کې به بیلابیل قسمه پیوندونه لګوي چې سبا د تیلو او سبا د اچارونو لپاره کارول کیږي.
په ترناب کې موږ انرژي رجسٹرډ کړه، او انشاءالله دې هفته دوه کې به ډیر زر به مونږ سره سنگ بټیم ایز اے رجسٹرڈ جی پی او راشی، نو دا به یو سورسی د زمینداران د پاره چې د اغه نه بوله مونږ بډ وډ کټینګز ورکو، یو میجر شی به پکې داوی. بل دا چې پدې کې په گرافټینګ هم ډیر کار روان دی، په مرج ایریا کې پروجیکټس دی اغه په گرافټینګ کار کوي، نو اغه گراف په دې ته بیا زمونږ د جی پی او نه سنگ بټې نه په رجسٹرڈ او د سرټیفاید فارم کې ملاویږي.
د سیړونکو وینا ده چې د یو اکړ ځمکه د زیتونو او اونو نه خوښا او نیم سوا لیټره تیل ترلاسه کیږي، او د یو لیټر تیلو بیا د 2,500 نه تر 3,500 روپو پورې ده. او په داسې حال کې د سرکاري بوټو او چیدل نه یوازې مالی زیان دی، بلکې صوبا د زیتونو د تیلو د کمی سره هم مخ کیدی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا سوابه.
قدر من لیدونکو اوریدونکو زموږ پروگرام هم دې ځای پاتره سی او خودغه نوړاندې تاسو سره یو بل خبر هم غواړم شریک کړم. هغه دا چې پاکستان په امریکا کې میشت وکیلانو دوه کمپنۍ نیولې دي چې ایران نه د قدرتۍ ګیس اخیستلو په سر شخړه کې په انټرنیشنل کورټ اف اربیټریشن یا د سالسی په نړیوال عدالت کې د پاکستان نمائندګي وکړي. د تهران د ریځ د چې اسلام آباد د دوړو ملکونو د مایدی سره سم ایران نه د ګیس اخیستلو د فارغ خپل خاورې کې نلیک یا گا پایپ لائن د جوړولو کار پوره کړو کنه نو جرمانه دی ورکړي. د پاکستان د ریځ د چې په ایران نړیوالو بندیزونو د مسله پیچیده کړی ده. هم دې زموږ د نن ماخصن دغه پروګرام پایته ورسید. نو تاسو په پاک خدای سپارو. علامه مرشه خوشبخت.